السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیلوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یوه برخه جوړوي. په راپورونو کې اوري چې مدني فعالان وایي که درخشانی په نوم د یوې نجلۍ د سنګسر عاملانو ته سزا ورنه کړل سي، پر حکومت به خلک باور ونه کړي. په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې ایران د معاش او دایمي اقامت په بدل کې افغانان د سوریې د جګړې لپاره جلب او جذب کوي. نور مطالب وروسته معرفي کېږي. د خبرونې په پیل کې له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
سلام. راپورونه وایي چې د افغانستان حکومت په پام کې لري له هند څخه د روسیې سخت می 25 الوتکې وپیری. د غور ولی وایي یو شمېر کسانې پیژندلې چې ښایي د رخشانې په نوم د یوې ځوانې مېرمنې په سنګسار کې لاس ولري. او سپینې ماڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال رد نه کړ. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې د افغانستان حکومت په پام کې لري له هند څخه د روسیې سخت می 25 الوتکې وپیری. هندي سرچینو ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ښایي سبا او بل سبا په نوې ډیلي کې د دې هلیکوپټرو د انتقال تړون لاسلیک کړي. یوې هندي سرچینې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کیمبل سره هم د دې هلیکوپټرو د انتقال په اړه خبرې شوې دي. که دا معامله تایید شي نو دا به لومړی ځل وي چې افغانستان له هند څخه چې په 2011 کال کې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقه لاسلیک کړه جنګي هلیکوپټر پیری. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به په نوي ډیلي کې د هند په پوځي ښوونځیو کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو د روزنې په اړه هم خبرې وکړي. د غور ولی وایي یو شمېر کسانې پیژندلې چې ښایي د رخشانې په نوم د یوې ځوانې مېرمنې په سنګسار کې لاس ولري. سیما جویندا ازادۍ راډیو ته وویل هغه سیمه چې دا 19 کلنه پیغله پکې وژل شوې د حکومت تر کنټرول لاندې نه ده او د طالبانو په ولکه کې ده. مېرمن جویندا د رخشانې د قاتلونو په اړه معلومات ورکړل خو وی ویل چې دوی نیول شوي نه دي.
مو افراد شناسایی کردم و یک نفر از اون نام میگیرم به نام
موږ دا کسان پیژندلی دی. د یو نوم اخلم چې مولوی یوسف دی، د دورور درخشانی خاستګار وو او د انجلۍ ځکه وژلې ده چې نه غوښتل د مولوی یوسف له ورور سره واده وکړي. نور کسان مو هم پیژندلی دراز لموږ سره دی او له ورې لوی بخنه غواړو. د رخشانې په نوم دا ځوان انجلۍ دوه اونۍ مخکې د غور ولایت په یوه سیمه کې د یو شمېر خلکو لخوا سنګسار شوه. د دې سنګسار د ویډیو له خپرېدو وروسته په هیواد کې دننه او بهر خلکو او د بشري حقونو مدافع ډلو سخت عکس العملونه وښودل. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او په ورځ کې شاوخوا 2000 افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره رسیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر همدارس ویلي چې په اکتوبر میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو د جرمني خاورې ته ننوتی دي. دی مایزیر په وینا د جرمني حکومت د افغان کډوالو د ورتګ له کبله اندېښنه لري او غواړي مخه یې ونیسي. هغه شمیرې چې د جرمني حکومت پرون خپرې کړې ښایي چې له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې د هیواد ته 2850 سوري افغان او عراقي کډوال ورغلي دي. له دې مخکې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې په دې ډله کې د افغانانو ورتګ د دوی لپاره د منلو وړ نه دی او د متوسطې طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ناروې غوښتي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر د ظرفیتونو د لوړولو له هڅو د ځنګلونو له ساتنې او د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي. له ارک څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی دا غوښتنه له افغانستان سره د ناروې د مرستو د څېړنې د کمیسیون له مشر بیورن تورګارل سره په کتنه کې وکړه. د ناروې د دولت استازي په دې لیدنه کې وویل افغانستان ناروې ته خورا زیات ارزښت لري او د دواړو هیوادونو اړیکې له ډېرې مودې راهیسې تاوده دي. ولسمشر غنی نارویژي استازي ته ویلي چې له افغانستان سره شوې مرستې په ځینو مواردو کې ضایع شوي او غوره انتخاب دا دی چې بهرنۍ مرستې د حکومتي ادارو لخوا ولګول شي. سپینې ماڼۍ په مصر کې د روسیې د یوې مسافروړونکې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې په دې اړه وویل
I think we need that the Turkish
تر دې دمه امریکا د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي، خو د تروریستانو د احتمالي لاس لرلو په ګډون هر څه ممکن دي چې پیښ شوي به وي. جاش ارنس دا وینا وروسته له هغه کوي چې د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون وویل ډیر احتمال لري چې دا الوتکه د تروریستانو د یو بم په وسیله نسکوره شوې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا سی بی ایس راډیو ته وویل چې د ده په باور دا امکان شته چې په الوتکه کې به بم ځای پر ځای شوی وي او باید دا مسله جدي ونیول شي. مسکو د بمي چاودنې په اړه د ویناو په وړاندې غوسه څرګنده کړې ده. د اکتوبر د مصر د روسي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ټولې 240 سورلۍ ووژل شوې. د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې نړیوالې فابریکې په کنډوالو کې د ایثار خلکو د موندنې لپاره هڅې تیره شپه هم روانې وې. د راپورونو له مخې ژغورونکو ډلو وکولای شوای چې له نړېدلې ودانۍ څخه تر سلو زیات کسان ژوندي وباسي. همداراز د پرون ورځې تر ماښامه پورې 22 نور جسدونه هم راایستل شوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ژغورنې د ډلې مسؤول ارشد ضیا وایي تر دې دمه په نړېدلې ودانۍ کې د بندو پاتې کسانو د ژوندي موندنې چانس ډېر کم دی. په لاهور ښار کې د دې فابریکې ودانۍ د چهارشنبې په ورځ ویجاړه شوه. چارواکي وایي ښایي 150 کسان د ماتو کنډوالو لاندې بند پاتې شوي وي. د پیښې علت څرګند نه دی، خو یو شمیر چارواکي وایي ښایي دوه اونۍ مخکې شوې زلزلې د دې فابریکې ودانۍ زیانمنه کړې وي. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې په لبنان کې د دې هیواد د ورک شوي سفیر درک ولګوي. د ایراني چارواکو په وینا د ملګرو ملتونو سازمان او د نړیوال سره صلیب کمیټه په دې څېړنو کې مرسته ورسره کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال امیر عبداللهیان وایي هیواد هر راز هڅه کوي چې د غزنفر رکنابادي چې په بیروت کې د ایران سفیر و برخلیک معلوم کړي. د ایراني چارواکي ویلي د ډیپلوماټ د حج په مراسمو کې د رامنځته شوې پیښې په ترڅ کې د 22 نورو ایرانیانو سره یو ځای ترای تم شوی دی. تهران سږ کال د حج په مراسمو کې د رامنځته شوې خونړۍ پیښې وروسته چې ګڼ شمېر کسان پکې تر پښو لاندې شول، سعودي عربستان ملامت بللی چې مراسم یې سم نه و تنظیم کړي. او وروستی خبر دا چې ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر وارداتو او ویش بندیز لګولی. د ایران د اقتصاد او صنایعو وزیر محمد رضا نعمتزاده ویلي دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي محصولاتو د وارداتو مخه ونیول شي. ویل کیږي چې دا یو فرمان دی او پر خصوصي سکتور به د عملي کېدو وړ نه وي. د ایران د رژیم توندلاري غړي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تل د ایران په چارو کې د امریکا د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړی.
تاسی ازادي رادیو تواجه است. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې مدني فعالان وایي که درخشانی په نوم د وی جلی د سنگسر عاملانو ته سزا ورنه کړل سي.
مشروعیت دولت کنونی خدشه‌دار شده و مردم نسبت به نظام بیش از پیش بی باور خواهند شد.
د غنجلی په غور کې سنگسر سوي د غور والی وی درخشانی په نوم د وی جلی د سنگسرولو په تړاوي څو کسان پیژندلی. ایران د معاش او دایمي اقامې د اسنادو په بدل کې افغانان د سوریې جګړې ته لیږي. د حکومت اجرایی رئیس ټینګار کوي چې ټول افغانان باید د ملت په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورنیو چارو وزارت د ښځینه پولیسو د جلب او جذب لپاره خپل ځانګړی کمپاین پیل کړی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو راپورونو ترڅنګ په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. سی ازادي رادیو ته غوښتي است چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پرې دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو ټول خبرونه په انټرنیټ کې صافه وځي او ورته آدرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. د انتقالي عدالت هم ژغوي کون کې ډله او مدني فعالان خبرداري ورکوي که د سنگسر سوي رخصاني د پیښه عاملین سزا ویني خلک به پر حکومت باور نه کوي. د دې ډله غړي نن جمعه په یو کانفرنس کې ویل چې په غور کې د دې 19 کلنې نجلۍ د سنگسر قضیه وشوه چې افغان ښځې له کومو جدي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له کابل د سفی الله ستنګزي په راپور کې اوریدلی سي.
په غور کې د 19 کلنې رخشانی د سنگسر پیښې په افغان ښځو د روان ظلم او تاوتریخوالي یو بله بیلګه خلکو ته وښوده. د انتقالی عدالت همغږي کوونکي ډله وایي دې قضیه ثابته کړه چې افغان میرمنې له خپلو انساني حقونو محرومې دي او کله یې هم چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی له مرګ سره مخ شوي دي. د دې ډلې غړیو د جمعې پورس په یو خبري کنفرانس کې وویل چې حکومت باید ژر تر ژره د 19 کلنې رخشانې د سنگسر قضیه وڅېړي او عاملینو ته سزا ورکړي. د انتقالی عدالت د همغږي کوونکي ډلې یو غړي عبدالبصیر فیضی په دې اړه وویل
هرګاه با عاملان شهادت رخشانه
که چیرته د رخشانې د سنگسر د فرخوندې د وژنې او نور وژل شوی ښځو او نجونو له عاملینو سره قانوني چلند ونه شي او انصاف تأمین نه شي د اوسني حکومت مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي او د خلکو باور به پرې له مخکې هم کم شي. نو له افغان حکومت غواړو چې د رخشانې د سنگسر د حکم عاملین او هغو چې دا وژلې ونیول شي، محاکمه کړل شي او سزا ته ورسیږي.
مجازات شوند.
خغلی فیضی ویل د رخشانې د سنگسر قضیه او د نورو ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو تیری قضیه باید په جدي توګه وڅېړل شي او له یاده وستلې د ټولو لپاره شرم ده. د انتقالی عدالت همغږي کوونکي ډلې خبرداري ورکړ کله رخشانې سره انصاف ونه شي دوی به خپل غږ د لاریونونو او مدني مبارزو له لارې د تل لپاره جاري وساتي. د ازادي راډیو د یو ویډیوي راپور له مخې په غور کې د غلمین په کلي کې 19 کلنه رخشانه چې یو بوډا ته ورکړل شوې وه له 30 کلن محمد ګل سره د تیښتې په جرم په عام محضر کې د ټوپکوالو او زورواکو لخوا سنگسار شوه. د غور والی سیما جوینده دا مني چې د پیښې د عاملینو د نیولو توان نه لري او مرکزي حکومت باید دوی ته پوځیان ورواستوي چې وکولی شي په غلمین کې د دې پیښې او داسې نورو پیښو پوښتنه وکړي. اغلی جوینده د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر کسان پیژندل سوي خو د دې لپاره چې افشا نه سي نمونه نه اخلو. د غلمین له خلکو سره مخبري کړې دي او لارې چارې مو لټولې چې له دې وروسته هلته څه وکړو. بله خبره دا چې له مرکز نه د یو هیئت د راتلو انتظار باسو که هم ځینې کارونه مو کړي دي په خپله، خو رښتیا خبره دا ده چې موږ خپله د تعرض او حملې توان نه لرو.
افغان حکومت یو پلاوی ټاکلی څو غور ته لاړ شي او د رخشانې د سنگسر د قضیې پوښتنه وکړي، خو د غور د والي په خبره تر اوسه دا پلاوی غور ته نه دی ورغلی. د رخشانې د سنگسر د قضیې په اړه افغان حکومت، ملي شورا او ګڼ شمېر خلکو غبرګونونه ښودلي، خو تر اوسه پورې هم د هغې د سنگسر عاملین د غور د مرکز فیروسکو په غلمین کې سرې سترګې ګرځي. دا یوازې رخشانه نه ده چې وژل کېدو یې سخت غبرګونونه پارولي، بلکې لسګونه داسې نورې افغان نجونې او ښځې د کورنیو تاوتریخوالو او ناسمو دودونو له امله د زورواکو لخوا محاکمه او وژل شوي دي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې مدني فعالان وایي که د رخشانې په نوم د یوې ځوان نجلۍ د سنگسر عاملانو ته سزا ورنه کړل سي، خلک به پر حکومت باور له لاسه ورکړي. بلخوا د غور والي سیما جوینده وایي په دې ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ د سنگسر په تړاو څو کسان پیژندلي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سنگسر سوې رخشانې د یوه مرکچي مولوي ورور د دې نجلۍ د سنگسر فتوا ورکړې ده. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
19 کلنه رخشانه څمو د مخ کې د غور ولایت په یو سیمه کې یو شمېر کسانو ترکانو لاندې ووژله. وروسته لاغې چې د دې پیښې ویډیو خپره شوه، دننه په افغانستان او بهر یې ګڼ عکسالعملونه راوپارول. ویل کېږي چې رخشانې د زور واده ته غاړه نه وه ایښې او له هغه چا سره تللې وه چې مینه یې ورسره لرله. رخشانه په داسې یو ولایت کې ترکانو لاندې ووژل شوه چې والي هم یوه میرمن سیما جوینده ده. کله چې مو له سیما جوینده وپوښتل چې د رخشانې په وژنه کې لاس لرونکي کوم کسان پیژندلی کنه، هغې وویل
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از او نام میگیرم به نام مولوی یوسف.
سیما جوینده وایي موږ کسان پیژندلی دی، یو کس نوم اخلم چې هغه مولوی یوسف دی. ورور یې د انجلۍ خواستګار و او د انجلۍ په همدې خاطر وژلې چې نه یې غوښتل د مولوی یوسف ورور سره واده وکړي. د انجلۍ تقریبا باسواده وه او پر دې سربېره ښکلې انجلۍ وه. د هغې هیله همدا وه چې په خپله خوښه واده وکړي. د دې ډلې چې د انجلۍ سنگسر کړي سرلارې مولوی یوسف دی. نور کسان مو هم پیژندلی چې دا راز موږ سره دی او تاسو ته یې له ویلو بخنه غواړو. که څه هم ویل کېږي هغه سیمه چې رخشانه پکې سنگسر شوې د غور مرکز ته چیرې چې دولت واکمن دی نږدې پرته ده، خو سیما جوینده وایي دا سیمه د ولایت له مرکز څخه 50 کیلومتره لرې پرته ده. د نوموړي په وینا دوه کاله مخکې دا سیمه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې. د میرمن جوینده په وینا یو شمېر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې د دې په اړه چې وخزه د تبلیغات کوي او غواړي چې که د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم کوم زور زیاتی کېږي زه یې باید د یوې والي په توګه ځواب ووایم. په داسې حال کې چې په دې سیمه کې دولتي حاکمیت نشته. هغه زیاته کړه
ما نه میتونیم اگر زن باشیم یا مرد باشیم مناطقی که دشمنای مردم
سیما جوینده وای کوالی خزوی کسړی هغه سیمه چې د افغانستان د خلکو دښمنانو نیولې سمانت نشي کولای. موږ هغه سمو چې په وس کې د دادی چې مرکزی ادارې او د ملي والد حکومت لمشرانو څخه وغواړو چې د هوایی او مزکنی وسواکونو لپاره زموږ مرسته وکړي سو موږ د عملیاتو توان ولرو. دا مهال موږ یوازې په دفاعي حالات کې یو دا چې دفاع کوو د حملو کار دی. د غور والی سیما جوینده وای مخکې تر دې چې د انجلۍ سنگسار شي دوی له ولسمشر سره په یو ویډیوي کانفرنس کې په دې او زینو نور سیمو کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې وو او هغه هم ورسره منلې و چې په تدابیر یو بوختو. هغه ویل په غور ولایت کې تر دې مخکې هم سلګونه رخصانی وجل شبي خو چا یې پوښتنه نه ده کړې. میرمن جوینده یو ور بیا پر مرکزی چارواکو غږ وکړ چې د غور ولایت د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د هڅې زیاتې کړې. نوموړي د رخصانی د قاتلینو په نیول کېدو کې هم د کابل میشتو چارواکو پر مرستې ټینګار وکړ.
چې دې تور کړن په واده کړ ما پلار ته خیره کولې چې مې د لاس ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالینزم مزدور کوم چې شې مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغه ته میراته یو موږ دا بچی نه لري
نګان مې نګان په تاسو دې ځنې مرګان سول تاسو وو نو ولې مرته څنګه کار یو ولې مرته څنګه کار
تاسی ازادي رادیو ته واجی است. ایران د معاش او دایمي اقامت په بدل کې افغانان د سوریې د جګړې لپاره جلب او جذبوي. ګارډین ورسپانې د یو شمېر افغانانو په خول چې د سوریې په جګړې کې د وژل شویو افغانانو د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی او د هغو عکسونه یې اخیستي ویلي چې په سوریه کې افغانان د بهرنیو جنگیالیو دویمه ستره ډله تشکیلوي. ایران دا جګړه د اهل بیت د حرم ساتنه بولي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت سروان څخه اوري.
د افغان مهاجرو د فاطمیانو پوځي قولي اردو چې په ایران او سوریه کې میشتره اوس په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ په بهرنیو جنگیالیو کې د لبنان له حزب الله وروسته دوهم لوی پوځي ځواک دی. د ایران له دولت سره تړلیو ادارو د سشکال په میمیاش کې وویل چې د سوریه د جګړې له پایله تر اوسه پورې د فاطمیانو د قولي اردو لږ تر لږه 200 غړي وژل شوي دي. څرګندنه ده چې لمی میاشتې راورسته به څومره نور وشل شوي وي. د ګارډین د راپور پر اساس ایران تل ادعا کړې چې په سوریه کې رول د سلام مشورې تر حده دی. لوی قومندانان یې لیږلي چې عملیات پلان کړي او وڅاري، خو د افغانانو له لیږلو داسې ښکاري چې ایران له نورو شیوو همکار اخلي. ګارډین لیکي د ایران په دوو ښارونو لکه مشهد او قم کې هر ورځ د افغانانو جلب او جذب روان دی. ورسپانه هم داراس کاجی داسې معلومات ترلاسه کړي چې ایران تر قانوني عمر کشر افغانان هم د سوریې د جګړې لپاره جلبوي. د سشکال په منی کې لشتلژه یو افغان چې عمر یې 14 کال وو په سوریه کې وو وژل شو. ایران په سوریه کې وژل شویو کسانو ته د اهل بیت د حرم دفاع کوونکي وایي. تر ګارډین ورسپانې مخکې نورو رسنیو هم د سوریې په جنگ کې د ایران له لوري د افغانانو د شکیلولو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د مشهد ابو الفضل جماعت چې د ګلشهر په نوم د مشهد شار یو بې وسله سیمه ده او افغانان پکې ډیر اوسي د جلب او جذب مرکز دی. د سشکال د دوبی په یو سهار شاوخوا 50 تنه افغانان چې اکثره ځوانان یا زلمکیول د دغه جماعت مخته کتار ولاړول څو نمونه ثبت کړي. د نوم ثبتولو شرایط خورا ساده دي. څوک چې غواړي باید ثابت کړي چې افغان دی. مجردان یا تر قانوني عمر کشان باید د پلار اجازه لیک ولري. د میرولی په نوم یو افغان چې د هرات ولایت د شندن اولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې ایرانیانو د سوریې په جګړه کې د برخې اخیستو په بدل کې د میاشتې د 10 میلیونه تومان معاش ژمنه ورسره کړې وه. د پدې اړه چې دا وړاندیز ورته څنګه وشو ازادي رادیو ته وویل
خدای غوښتي چې هم دې کتاب سره وایي چې د ښه ژوند وکړي نو مجبور یاست چې هلته لاړ شئ. زه به تاسو داسې نفر ته معرفي کوم چې تاسو مستقیمه سوریې ته ولېږدوي. دا داسې و چې دی خپله دغه چاوبر ایراني و، چاوبر نه و. زما فکر دی چې د ایران د استخبارات نفر سړی و ولې چې ول تاسو ول زه جرمني ته یونان ته څومره کرایي ورکوي او زه تاسو داسې مفته استوم.
څلرش کلن مجتبا جلالی چې په ایران کې زیږېدلې افغان مهاجر دی په وروستیو کې له مشهد څخه اروپا ته پناه وړی دی. د اکاسته او وای چې په مشهد کې لشتل لږه د لسو افغانانو د جنازې مراسم متورغلې چې ټول په سوریه کې وشل شي وو. جلالی په ایران کې د افغانانو د ستونزو د یادونې ترڅنګ وویل چې د ایران له لوري د بشار اسد د ملاتړ قیمت افغان کډوال پرې کوي. د دې په وینا په ایران کې مش اکثره افغانان نه غواړي چې د سوریې جنگ ته لاړ شي او د نورو لپاره ووژل شي، خو د دې لپاره چې ایران پیسې ورکوي همداراس په خپل خبره کې د هستوګنې اجازه ورکوي مجبور کیږي چې د مرګ خطر قبول کړي. په ایران کې تر 1 میلیون زیات افغانان په غیر قانوني ډول وسی او تل د ایران له لوري له خپل خاورې څخه د ایستلو ګواښ ورته کیږي. ګارډین رسپانه وایي چې په سوریه کې د افغانانو د فاطمیانو د قولي اردو رول هغه وخت څرګند شو چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی آډیو خبره شو. په دې صوتي پیغام کې سلیمانی په خپلو شخصي خاطرو کې په سوریه کې د افغانانو د حضور اهمیت ستایي. په ایران کې د فاطمیانو قولي اردو په 2013 میلادي کال د سوریې د جګړې لپاره د وروسته جوړ شو ټول افغان مهاجرو څخه د سوریې په جګړه کې مرسته واخیستل شي. سم څرګندنه ده چې د دې قولي اردو د غړو شمیر به څومره وي، خو د یوې لیواله هدا یوې قولي اردو ته زیات شوی دی. د سشکال په لومړیو کې ایرانی خبری رسنوی وویل چې د دې قولي اردو د غړو شمیر د 10000 او 20000 تنو ترمنځ دی. د فاطمیانو د قولی اردو ایرانی قومندان رضا خاوري تیره میاشت ووژل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت ویل چې د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو په باب کره معلومات نه لري، خو که رسمي راپور یې ترلاسه کړ او په دې اړه خپاره شوي راپورونه تایید شول لازم اقدام به وکړي.
په افغانستان کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو په ترڅ آشنا رادیو د لړم د میاشتې په څلور اونیو کې چړنیز بحثونه کوي.
د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو څېړنه، په خبرونه کې د عام روغتیا د وزارت څخه خپلې پښتنې او انتقادونه مطرح کړي.
هر جمعه د شپې په 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو روغتیایی خبرونه اف ام 3.15 منځنۍ څپه 2.69.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلای شئ. د ولایت په ولایت پروګرام کې د بغلان ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم په بغلان کې د روان وضعیت یا هم هلته د نورو تحولاتو په اړه نظر یا پوښتنه لرئ، کولی شئ پروګرام ته زنګ راووهئ. د دې ولایت مقامات به ستاسو پوښتنې ځوابوي. ولایت په ولایت کې پروګرام د مازیګر په 4 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لوګر ولایت ته سفر کړی دی. په دې ورستوي کې په لوګر کې چې کابل ته څیرمه پروت دی ناامني زیاته سوې ده. داود تپان د مسله تعقیب کړی، له لوګر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. تپان صاحب، ولسمشر غنی په لوګر ولایت کې څه ژمنې او څه خبرې کړي؟
مننه سالی صاحب. ولسمشر غنی چې شاوخوا 9 بجې لوګر ولایت ته راورسید، په لوګر کې 3 غونډې درلودې. لومړۍ غونډه د امنیتي ادارو د مسؤلینو او د امنیتي ځواکونو سره دیوالی په شمول دوی سره و، چې هغه د ژورنالیستانو نه پټه وه. او بله غونډه هم اداري وه، سی دی ادارې سره خبرې درلودې، هغه نام ژورنالیستان هغه ته ګډون نه و کړی. ولې بل غونډه چې ولوی غونډه هغه دی ولسونو سره وه. د ولسونو په ناسته کې دی ویل چې د لوګر امنیت تر پخوا ښه شوی ده، په امنیتي مسایلو یې جدي بحث کړی دی او په لوګر کې به امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ډاډمنېږي. ځکه دوی ویل چې د لوګر امنیت مستقیما په کابل تاثیر لري او دوی امنیتي مسایلو ته ډېر پام کوي. په دې غونډه کې سره درلودا، په دې کې د دې سره د کورنیو چارو وزیر، د محلي ارګانونو رئیس، وکیلانو، د مشرانو جرګې غړیو او د ولایتي شورا کسانو هم برخه درلوده. د خپل خبرو کې ویل یو ډیره مهمه مسله چې په لوګر کې د ورستیو کې راپورته شوې هغه د غصب شوې ځمکو په اړه وه. اشرف غریب په خپل خبرو کې ویل دغه ځمکې چې غصب شوې دي، دا به د ځمکو د اراضۍ د مسؤلینو لخوا څېړل کېږي او په جدي ډول به د دې مخنیوی کېږي او د دې غصب مخه به نیول کېږي. موضوعی سیاده که داغه دی مسیعینک دی پروژه دی کرارداد مسئله واسی پا پخوانی کرارداد کی سوزی موجودی وی او نوی کرارداد باندی دوی دی سر غور کهی او دی چین لمرستیال و لسمشر سر دا خبر یاده کرده او داغه کرارداد بل سر نوی کهی روس لغوره. دریمه مسئله سیاده که داغه هم پلوگر که دی کانکور از مینه و دی تعلیمی ساها و سویلی پا کانکور از مینه که با هیچ څوک څومره نفوذ ولري د مداخله نسی کوله فریک د سیزوا جدي په خبره سیزوانان په خپل زګرو ته پاسانه لاره پیدا کی بل سالي سره
تپان سه په دې ولایت کې د زینو تحولات یادونه ونکړه ولس مشر کړنه کله چې زینو ولایتونو ته سفر کوي په هغه ولایت کې د زینو چارواکو د عدلون بدلون خبره کوي یا هم په سیستم کې د اصلاحاتو یادونه کوي په دې ولایت کې په دې اړه څه وویل سول
د هیڅ ونه ول په دې اړه ولی یو شي ته والی اشاره وکړه هغه دا و چې زمي ریاستونو امیریتونو د ریاستونو ته ارتقا کړی دا والی ورسته لغونډې رسنۍ سره په خبرو کې ویل چې په اداري جلسه کې د ولسمشر سره دا خبره مطرح کړه چې زمي ادارې باید ریاستونو ته لوړې شي او ولسمشر هم دا خبر ورسره منلې او وزارتونو ته به د دوی په خبره چې پلان سپارل کیږي او په نږدې راتلونکي کې به دا ریاستونه ارتقا وکړي
ډیر مننه داوود تپان و په لوګر کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت سفر کړی حال ته دروون ستونزو د حل لپاره ځینی ژمنې کړې دي بل خو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وی ټول کسان دروون ستونزو د هواری مسؤلیت لري شغلی عبدالله د ولسی جرګې د پخوانی غړي سید مصطفی کاظمی اتلم د اتم تلین په مناسبت جوړ شوی غونډه کې ویل چې حکومت د خلکو او د خدای په وړاندې مسؤل دی او د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي بل خو د ولسی جرګې غړي او د سید مصطفی کاظمی ورور سید علی کاظمی ویل چې حکومت د خلکو د تمې خلاف روان دی او دا به د دې سبب سي چې خلک خپل لار جلا کړي سپی ولاستان ځای له کابل
بلې تاسو اوریدونکو ته سلام د افغان حکومت اجرائیه رئیس نن د سید مصطفی کاظمی په اتم تلین غونډه کې د وژنې په اتم تلین غونډه کې ویل چې په هیواد کې ډېرې زیاتې ستونزې موجودې دي خو ټینګار یې وکړ چې د حل لپاره ټول مسؤلیت لري ښاغلی عبدالله په خاصه توګه حکومت د ستونزو د هواری مسؤل وباله او ویل چې د په شمول ټول حکومتي چارواکي دغه ستونزو د حل لپاره هڅه کوي او خپل مسؤلیت د ستونزو په پیژندلو او حلولو کې درکړه ده ښاغلی عبدالله په خلکو هم غږ وکړ او په سیاستوالو غږ وکړ چې د انتقادونو او شکایتونو پر ځای کې بل اخره دوی د زیاتو ستونزو تر بار لاندې راولي د تغاره کېږي چې هڅه دی وکړي او د پرمختګ او د ستونزو د حل لپاره د مټي ونغاړي
هیچ کسی رو که رضی شدن نمیتونه که امروز مشکلاتی وجود داره و مشکلات هم زیاد است و
لکه څنګه چې ښاغلی عبدالله وویل د دوی خبره هیڅوک له دې انکار نشي کولای چې نن ستونزې موجودې دي او ستونزې ډېرې زیاتې دي د دې تر څنګ هیڅوک له دې انکار نشي کولای چې هغه کسان چې په راس کې دي زموږ په څیر د دغو ستونزو د هواري لپاره د خلکو او خدای په وړاندې مسؤلیت لرو ښاغلی عبدالله همداراز وویل چې د ملي وحدت حکومت د خلکو د ملي وحدت له حکومت خلکو ډېرې زیاتې تمې درلودې په اول کې او خو دا چې دغه حکومت له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ وو او ډېرې زیاتې ستونزې ورته پاتې وي نو یو شمېر خنډونه د کارونو په ترسره کولو کې رامنځته شول د حکومت اجرائیه رئیس همداراز سید مصطفی کاظمی یوه بېلګه وبلله چې د پرمختګ لپاره یې ډېر زیات کار کوو او ویې ویل کې ټولو د ښاغلي کاظمی په څېر پخوا او له هغې وروسته خپل مسؤلیت درکړی وای نن به دومره زیاتې ستونزې د حکومت لپاره نه وي پاتې اخو د ولسي جرګې د غړي سید مصطفی کاظمی چې ورور سید علي کاظمی د خپل ورور د وژنې د اتم تلین غونډې په مناسبت وینا کې وویل چې حکومت د خلکو د تمې په خلاف روان دی او دا کار به خلک ورڅخه جلا کړي د ښاغلي سید علي کاظمی په خبره دولت او حکومت د خلکو د تمې په خلاف روان دی زه په صراحت وایم چې له خلکو سره همدا فکر دی کله چې دا فکر له خلکو سره وي دا برداشت له خلکو سره وي دا زموږ لارې سره جلا کوي ښاغلي کاظمی دا هم وویل چې د سیاسي شخصیتونو د وژنې دوسیې نه تعقیبېږي او په بغلان کې د 1400 کال د لړم د 15 غمیزه چې سید مصطفی کاظمی او د ولسي جرګې 15 نور غړي او لسګونه عام خلک پکې وژل شول او لسګونه نور پکې ټاکان شول د حکومت له یاده وتلې ده پر افغان حکومت په دې وروستیو کې انتقادونه زیات شوي چې د حکومت ولې او قانون د واکمنتیا په برخه کې له ستونزو سره مخ دی او رستر بلې د خلکو واټن ورسره زیاتېږي خو دا لا معلومه نه ده چې په حکومت د خلکو د باور د کمېدو دا لړۍ به بل اخره کوم ځای ته ورسیږي او ستونزې به څومره نورې ستونزې به وزېږوي بلې صالحه
ډیره مننه له سفی الله ستانک ځینې مو اوریدل چې د افغانستان اجرائیه رئیس ټینګار کوي چې ټول کسان د ملت په وړاندې مسؤل دي عبدالله د ولسي جرګې د پخواني غړي سید مصطفی کاظمی د تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې دا خبرې کړې دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
آزادی او اوریدونکو اونیز پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. نور راپورونه هم لرو. خو په افغانستان کې د ماپښین 2:30 کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له احمد تکل نوري.
راپورونه وایي چې افغان حکومت غواړي له هند څخه د روسیې سخت می 25 الوتکې وپیري. هندي سرچینو ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به ډیر ژر په نوې ډیلي کې د دې هلیکوپټرو د انتقال تړون لاسلیک کړي. د غور والی وایي یو شمیر کسانې پیژندلې چې ښایي د رخشانې په نوم د یوې ځوانې نجلۍ په سنګسار کې لاس ولري. سیما جوینده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یو تورن نوم مولوی یوسف یاد کړ چې د دې په وینا رخشانه د خپل ورور لپاره غوښته خو هغه انکار کړی وو. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او په ورځ کې شاوخوا 2000 افغانان د هیواد ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره رسیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په اکتوبر میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو د جرمني خاورې ته ننوتی دي. ولسمشر اشرف غنی له ناروې څخه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر د ظرفیتونو د لوړولو له هڅو د ځنګلونو له ساتنې او د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي. سپینه مانی وایي چې په مصر کې د روسیې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس تېره ورځ په واشنګټن کې وویل که څه هم امریکا تر دې دمه د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي خو د تروریستانو د احتمالي لاس لرلو په ګډون هر څه په دې پیښه کې ممکن دي. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې په لبنان کې د دې هیواد د ورک شوي سفیر غزنفر رکنابادي درک ولګوي. ایرانی چارواکو ویلي ملګرو ملتونو او د نړیوال سره صلیب کمیټه په دې څېړنو کې مرسته ورسره کوي. او ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر وارداتو او ویش بندیز لګولی. د ایران د اقتصاد او صنایعو وزیر ویلي دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي محصولاتو د وارداتو مخه ونیول شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شیزنه پولیسو لیکو ته د جلب او جذب عمومي کمپاین پیل کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د جندر ریاست وایي که څه هم د پخوا په نسبت د پولیسو لیکو ته د ښځو او نجونو د تګ لیوالتیا زیاته سوې خو دوی خپل ټاکل سوي هدف ته نه دي رسیدلي. یوسف خان زادران او نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خزینه پولیسو ته د جذب پخوانی کمپاینونه بریالي بولی او د سږ کال لپاره د خونځیو له لارې دا پروسه بیا پیل کړه. د کورنیو چارو وزارت دغه کمپاین په کابل کې د خونځي د خزینه زده کوونکو ترمنځ د والیبال سیالیو له لارې پیل کړ او وایي چې دغه لړۍ به د مرکز او ولایتونو خونځیو ته وغځوي. د دغه وزارت د جندر د برخې مسؤل حکمت شاهي ازادي راډیو ته وویل چې د داسې کمپاینونو له لارې د جلب او جذب پروسه پیاوړې شوې او د پخوا په پرتله ډېرې ښځې د پولیسو په لیکو کې د خدمت لیوالتیا لري. هغه وایي په بدل کې د وزارت د جلب او جذب شرایط ښه شوي او جذب شو ته امتیازات هم ډیر شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت تصمیم لري چې فاصل دینه په خپل جلب او جذب کې دقت وکړي او یو مهم طرز عمل د غیلو لپاره ټاکلی چې په غوږ کې سن فاميلي اجازه او البته بعض امراض چې ولري هغه نه جلوګیری کوي. منتها باید فاميلونه اجازه ورکړي او سن قانوني باید تکمیل کړي وي. هغه څه خويندې راغواړو چې دولسم سنت نه فارغ وي. مونږ په صفوف کې منو او د دوی لپاره مونږ ډیر ښه سہولتونه لرو.
اغلی حکمت شایي وایي چې د ورزشي لوبو ناستو او خبرو اترو لارې غواړي د خونځیو د خزینه زده کوونکو او خزینه پولیسو ترمنځ اړیکې پیاوړي کړي او هغوی د دوی لپاره اغیزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د څو کلونو رئیس د خزینه پولیسو په ډیرو دوه ټینګار کوي خو ویل کېږي چې د ټولو هڅو سره سره ټاکلی هدف نه دی پوره کړی. دا وخت د پولیسو په لیکو کې 2200 ښځې په وظیفو بوختې دي خو د کورنیو چارو وزارت 15000 ته د دغې شمیرې د رسیدو اراده لري. افغان حکومت داسې مهال د خونځیو څخه د دغې شمیرې پوره کېدو ته پاملرنه ډیره کړي چې په سړو سیمو کې زده کوونکي له 12 ټولګي فارغيږي او تر ډیره په هغو شرایطو برابرې وي چې حکومت پرې ټینګار کوي. په کابل کې د ملالۍ د لیسې زده کوونکي چې د والیبال په لوبه کې هم ګډون کړي د وطن خدمت ایوازې د نارینه او کار نه بولی بلکې وایي چې که څونه او سہولت ورته برابر وي دوی د داسې پروګرامونو نتایجو ته خوشبينه دي.
زهره قاسمی هستم. بیشتر در هدف ما یک
دوی زمون یو هدف داده چې په وطن کې خدمت وکړو. مون کولای شو لکه د نورو کارونو ترڅنګ د پولیسو پلیکو یا د ورزش لارې په خپل وطن کې خدمت وکړو.
وطن خود خدمت کړو.
ویل کیږي چې دمګړی 2 لک شاوخه پولیس دی، خو په ډیرو ځایونو کې د خزینه پولیسو اړتیا لیدل کیږي چې موجوده شمیره بیا ورته بسنه نه کوي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي که د امتیازاتو له ډیرېدو او یا هرو بلو لارو ممکنه وي، باید افغان حکومت د خزینه پولیسو ډیرېدو ته هم پاملرنه زیاته کړي او د نورو کلونو لپاره نه باید د هدف نه پوره کیدو خبره تکرار شي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظهیر قدیر په ننګرهار کې وایي چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره ټول تشکیلات برابر کړي. شاه محمود شینواری ورباندې رپورټ لري.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر د ډیورند کرښې له هغې غاړې څخه راکړه شو کډوالو ته چې دلته د سیمې د نامنۍ لپاره برنامې جوړوي ګواښ وکړ چې خپلې کړې د بار کړي که نه له سخت غبرګون سره به مخ شي. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د سرخود ولسوالۍ اړوند په خپلې پلرنۍ کلا کې جوړې شوې غونډې ته وکړې چې د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. ظاهر قدیر هغه کډوال په ننګرهار کې د نامنۍ په رامنځته کېدو تورن کړل چې څه موده وړاندې له خیبر ایجنسۍ څخه د کډوالۍ په بهانه ننګرهار ته راکړه شوي وو. نوموړي دغه ټولو ته ګواښ وکړ چې خپلې کړې د بار کړي او دا سیمه پرېږدي.
د ټولو نمراریانو د ټولو مشروطیوالو په نمایندګۍ دا د ظاهر قدیر اعلان ده چې خپله بستره تلا دا جنګ په څو پایلو تړلی دی. دا یوازې په دې نه ده چې داعش سره جنګېږي. زما کور دی داعش لکه غل غوندې راوښتی ولا چې ورمېږ د مات کوم ولا که د
ظاهر قدیر وویل چې دا آرام ناس نه دی او اوس هم عملا په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش پر ضد د ملګرو لخوا چریکي عملیات روان دي. ده د محلي پولیسو په اړه مخالفت ښکاره کړ، خو د ولسي حرکت په اړه یې وویل چې د تشکیلات بشپړ کړي او یوازې قومندې ته په تمه دي. نوموړي د حکومتي کسانو هغه تورونه هم په کلکه رد کړل چې ګوندې دی ملیشه سازي کوي. دی وایي د ملیشه سازۍ څخه نفرت کوي، خو د خپلې سیمې څخه دفاعي حق دی او هر ډول قربانۍ ته تیار دی. په دې غونډه کې قومي مشرانو له افغان حکومت څخه ګیله وکړه چې د دوی په رایو بریالي شول، خو د امنیت په برخه کې په خپلو ژمنو کې ناکام راغلل. دغو مشرانو ډاډ ښکاره کړ چې ټول ولسونه د خپلې سیمې د دفاع په خاطر د دولت د وسلوالو مخالفینو سره مبارزې ته تیار دي.
مخکې شئ، ملاتړ وکړئ، جلبات خار پرېږدئ، دونونه تېر شئ، د غنمونه تېر شئ. نه درکوئ دغه وګړي حکومت یو شی نه درکوئ. دا حکومت خپله ملي اثر کوي، دا له مګې نه مري چې څه روزي هدي سره تقسیمه ښودلې دي. که چېرته دا چین ولسوالي د داعش نه خلاصه شو، کول نه چې ټول ننګرهار خلاصه شي، او که خلاصه نه شي او مخه بنده نه شي، ګوره عزیزانو، اما غیزه نه راوړي همدغه یار ده او داسې وبولئ چې ګوره هغو ته رسي.
حاجی ظاهر قدیر له تیر لوی اختر څخه وړاندې په ولسی جرګه کې ګواښ کړی و که چیرې افغان دولت د وسلوالو ټغر له ننګرهار ټول نه کړي، نو دی به خپله دې مبارزې ته راودانګي. که څه هم د تیر لوی اختر په 15مه ورځ ظاهر قدیر ضرب العاجل پای ته ورسېده، خو دی وایي په دې موده کې د وسلو او د خوځښ د تشکیلاتو په برابرولو مصروفه و چې اوس خبره یوازې قومندې ته پاتې ده.
قاری هستی خان تندر له هلمند لیکلی. په هلمند کې د ورستیو ناامنۍ له کبله مخابراتي شبکې منظم فعالیت نه لري او خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. جان باس فهیم له زابل لیکلی، ژمی لا نه دی رسېدلې خو دلته د سونګ موادو بیې زیاتې لوړې سوي دي. بل اوریدونکي لیکلي د رخشانی وجنه له شریعت سره برابره ده او شریعت ته ظلم ویل ناروا ده او د خلکو پیژندنه ګټه نه لري. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه لیکلي چې په پکتیا ولایت کې د بیا رغونې کارونه نه دي سوي، هیله ده دولت دغه اړخ ته پام وکړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو رپورټ پسې اوریدلی سي. فوربس مجلې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د تر ټولو ځواکمن شخصیت په توګه اعلان کړی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فوربس مجلې په درجه بندۍ کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما څخه مخکې شو او د دریم پرله پسې کال لپاره د نړۍ د تر ټولو ځواکمن شخصیت لقب خپل کړ. د امریکا چاپ فوربس مجله د نړۍ د ځواکمنو شخصیتونو فهرست په داسې حال کې خپروي چې پوتین د لویدیځو هیوادونو د دې هڅو په وړاندې چې غواړي دای منځوي کړي مقاومت کړی او په سوریه کې د هوایي حملو له لارې یوه نوې جبهه پرانستې ده. پوتین همدارس د سوریه ولسمشر بشار اسد ته په دې مقصد هرکلی وایي چې غواړي د سوریه د کړکیچ د حل په مقصد د اوږدې مودې هڅو نوښت په لاس کې واخلي. فوربس مجلې ویلي پوتین اوس هم ثابته کړې ده چې دای د نړۍ د ځواکمنو انسانانو له ډلې څخه یو دی او هغه څه په ډاډه زړه کولای شي او د کولو قدرت یې لري چې زړه یې غواړي. د فوربس په فهرست کې د سیاست او اقتصاد په ډګرونو کې د نړۍ ځواکمن انسانان د هغو ټولنیز اغیز، مالی سرچینو او د نفوذ ساحې ته په پام سره درجه بندي شوي دي. په دې فهرست کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې تیر کال په 5 مقام کې و، سږ کال 3 مقام ته لوړه شوې ده، خو ولسمشر باراک اوباما له 2 مقام څخه 3 ته رالوېدلی دی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس او د چین ولسمشر ژی جین پینګ په وار سره د فهرست څلرم او 5م ځای خپل کړی. د فوربس مجلې د فهرست په نورو ځواکمنو شخصیتونو کې د بیل او ملنډا د خیریه بنسټ مشر امریکایي میلیارډر بیل ګیټس شپږم ځای، د هند صدر اعظم نریندرا مودی نهم ځای، سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود څوارلسم، د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای اتلسم، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون څلوېښتم، د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي اووه پنځوسم، او د امریکا د ولسمشرۍ اوسنۍ کاندید هیلری کلینټن اته پنځوسم مقام خپل کړی دی.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه تماسونه راسره نیولي او خپل ستونزې راسره شریکې کړي چې موږ هم په پوره امانتدارۍ سره په دې خبرونه کې دراورو. لومړی به له جلال آباد ښار څخه د یو اوریدونکي نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبرې کړې او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخیستل سي. نور اوریدونکو هم تر ډیره د امنیتي ستونزو، بیکاری، د ځمکو غصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبرې کړې دي چې په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم، فضل فضلی د جلال آباد ښار نه خبرې کوم. ما دا نظر دی چې سوره کارکون کی چیری دا ټول په پاکستان په تړلي خلک دي او د دې کارټول ناکام یا غوښنه پیسې چې په دې لاره مصرف دا د غریب بیچاره خلکو په لاره مصرف دي او زمونږ د سوره خبره چې طالب سره هیڅ بنیاد نه لري، بلکې دغه طالب او مولا سره دا چاره پیدا کړې ده پاکستان پیدا کړې پاکستاني تمویلې زمون د سولې خبرې غل جن خبرې د پاکستان سره وشي او د زیا مسعود خبره سیدو مت زیا مسعود ویل چې زمون خبرې بیا اساسه دي او په دغه شلو کالو کې کوم څه جن لور و سلام مخم خاص.
بله، السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ظفر نیازی له خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د ازادي رادیو لارې لخپل دولت څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا دولت دا سوي چې لخپل مامور څخه دغه پوښتنه نشي کولی چې ستا تنخواه څومره ده او دغه لس چته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ، د چا زوی یا ورورې او دغه لوی دې ته له کومې لارې راورسېدې، تنخواه دې څومره ده او په دغه قیمت بها هوټل کې خوراک د چا په پیسو کوي، عسکر ته څه خوراک مقرره ده او څه څه خوراک ورکوي، آیا ستا عسکر محافظ چې د وطن لپاره کفن په سر تړلې دي ته د هغه په غوښو نه یې اخته؟ که ځان پېژنې چې ته محافظ د وطن یې که محافظ د خپل بلډینګ، آیا ته نوکر د ملت یې او که خپل ځان جوړوې؟ آیا ته د دغې چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دې په دغه چوکۍ قبضه کړې ده؟ آیا په دغه پوهېږې چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده؟ افسوس چې هر څه باندې پوهېږي مګر زموږ دولت ویده ده، په خاوره مو د بل وطن فوجیان زموږ تلاشي اخلي مګر زموږ دولت ویده ده. اخر ولې افغانستان ډېر لوی فوج لري ټول ملک د افغانستان پوز ده افغانستان د زراعت لپاره وټي زمکي لري مګر شاړي پرتې دي هغه د اعلی سطح وکړل شي په دولتي سطح دی وکړل شي افغان دولت د خپل فوج ته وسله واخلي په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي د افغانستان د ملت محافظ ورک ده خدای دې د دې محافظ وګرځي والسلام
زه شفیق الله د قندوز د ولایت د ایمان شه د ولسوالۍ د الف بیر د کلي خبره کوم موږ د الف بیر د کلي د ارباب خلد پل سره وشیګو هلته د غربکیان د موږ کورنۍ شور کړی دي د چای موږ ته نه دی پریږي د موږ د غواد مسلمان ته ورسوي
پتا زګل د المن ولایت سره تاسو سره په تماس کې د ازادي راډیو کارکونکو سره زموږ ټول افغانانو ته د خواست د جنگ د جګړې څخه خلاص واخی په ملک مړونه د یوه کوم د سامان د خپل د خدای تعالی پورته کې چې په ملک مارانه راځي ټول راځي د خدای ته لاس لري جنگونه بس جنگونه مکوي د خدای په امان او سلام
یا ازادي راډیو ته ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله نو اول نو ته شهیدانو ورسه در بدر او خاور په سجد په دریدل او پنځه زره باندې نه کور نیو شي نه ساتل شي تیر کال یو نو نمبر ور کړی دی ګل هغه شهید په خارګوټی کې وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغه په خپل نمبر کا شو کړ او د ملي اردو د شهیدانو ته درګه د دوره د 1300 زلمان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کیږي وزیر دفاع وزیر مالی حقوق د خپل امریکایي نه یې دا که څه به شرب غریب په څنګه کې نه یې عبد الله نه ولې سیګرګه او نه د مشرانو جرګي نو موږ دا د نړۍ له لمنې چې دا په عام زمون اشرف غنی ته عبد الله ته ولې سیګرګي ته او د ولې سیګرګي خبره ته او د مشرانو جرګي خبره ته ورسېږي چې موږ راغله د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه د ورثه دې مشکل تر کې دی وشي ځکه د امن د پردي د څه حالاتيږي او مزید چرچې دی وزیر دفاع وزیر مالیه کوي د شهیدانو حقوق ور کوي چې په خپل نمبر کار شي او کیو سلام
او دین د اوریما د غاټ موټر دا په دلاو باندې روان دي د طالبانو نه دا خواهش ده دا په چک او د سړکان ناکی ناکی الوزیوی بس نه دا خبر ټول مسلمانانو لار ده در بین همی را خواهش دید دلارا لگم اینینا ناکی ناکی در پروز در نکان در بخی خرافش های در پلون و پلچکانی چل در نبولی با سلام
امیر محمد در چوری در ولسوالی در اوی در کلی سخ خبر کوم زما در نظر دید چی شاغلی اشرف غنی او شاغلی دکتر عبدالله او دا دواړه نس کولای چې دا کوستی در خپل منځل پر ورسي باید انتخابات وشي یو سم سالم ستار رئیس جمهور راشي چې د ایران او د روسي او د هند سره شر وادت ولري او زموږ وګړه دغه دولتونه دي نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایت کوي هم طالبان حمایت کوي د پاکستان ټول پلاس کې دي په پاکستان کې مدرسې دي هلته پلانونه جوړیږي هلته پر موږ افغانانو باندې حملې کوي نو د دې څنګه د دې کال کې چې موږ د پاکستان د لاسو زوريو د پاکستان د لاسو درپدار یو د زموږ د کله د وسکې ځاله نشي والسلام
زه د بادغیس ولایت د بلمرغا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې په کاتي اندغه تېج د زلزله زپولو پر برابر باندې مرستې ویشي دغه دغه د کلی او مشران ته مور کوي دا د کلی او مشران ته چا ورکي بالا دا قرار پر روزمز باندې مزدران ونی شي بوی دی هغه کارکونکو ته به قرار ماری تي کې هغه ته مزدوري ورکي دا هغه سره بارا قرار بس بستا دی زر زر افغانۍ پر هر نفر باندې ورکي اته اته زر افغانۍ برابر شي زر زر روپۍ د طالبان ته ورکي او زر زر روپۍ ما کارکونکو ته ورکي زر زر روپۍ هم هغه مزدور ته ورکي زر زر روپۍ هم دا ورکي ول سوال ته او کمانډانو دوته دا د ګر سره شریکان په دغه کار باندې بالا بیا چې دا دغه سره راو وته نه بس درته بیا خود به خود سره ویشي دغه دغه شورا مشران چې د سپیږی په ساته د کلو داغ خالق سری بیشی بالا خوار وری بطل رسیدی سه خالق چی داغ منتی که سه پیرار سوی او بیادر تخبر زیوت نشی رات لای او خوش سوی و او یا زلزلی زکولی بارا آغا خالق تا داغ حق نرسیدی داغ مراسو چی داغ دولت خواست خکیجی یا داغ امریکایان خواست خکیجی داغ کپارو داغ تا داغ دشورا غرو لمن تا سرنا چهول دشورا غرو تا دشورا غری نی بالا نو خیر خیرات سولایات خدا د اوس حکومت نه لري کده د اوس حکومت سولایات ولري ولي د شورا پر غوړې ولي شي یا ولي د شورا پر خلګ باندې شي یا ولي پر ولسوالو پر کمانډان شي ولسوالو کمانډان خپل بناستا چې خپل جېده ورته شار کړی دي بالا چې داګر امریکا راټول کیند ولسوال په جېد کې ځای جو سلام خدای پاک زبر ورته شاجو د ولسوالي
سټر په تماس کې ما ولره جمهور دا غختن لرو سره در بکیان ته موږ سخت بعد آزادی په پوسټ کې نه سره وتاي نه چې هغه خاص موږ د کډي او یاد سیم مانونو ورته دی مانونو چې ګرځي له خلکو ته په خوځه لا رکو یا خلک خلک د دې نه پیدا شي د بازار ته ورته هغه خاطه ورته د خلکو په خوځه لا رکو یا خلک موږ لري جمهور دا غختن لرو چې باید در بکیان کې څه وایي
زاد غزنی ولایت ما خرد د شالي شیدم کوم د موجوده حکومت څخه زما د غیل ده دغه اربکان ځای باید ایست کې دغه په ځای باندې د دې شو څلوستو مملکتو کفار را وستل وو بیا دې راولې خدای او دویم مې دغه دغه د دې موجوده حکومت چې دې نه شرمې دې د خپل ځان سره بیا له رسانه چې وسته غواړي غواړي دا دې ته شرم نه درې یو تاسو ترې درلو دې شړې نن دې نه اخسه والسلام
بد حالات روان حکومت چېری تعلیم باندې یو څه تکل نه ست نه ور دي چې دې خو یاد زړه مې رمانه دی او سپک کلا باندې موږ سره کې خو دې موږ په ټوپو وي په تارو وي نو سیلان د دې په کې کې زو سپک ځان ځان نه مدرې شایلان هم دا وتی سړی جنگ روان تکل مرمې دې بس راځي په لکه کې دې کې دا اس کې اړ دې ورسره کوم د نه راځه په تماس کې مته
سلام علیکم او تاسو ټول ترجمه خوښ ته ورته نګرهار د شرواری نجدا دو کال اوس زمای اورو شي چې دا د نمرو په حالت کې توضیح نه کی شر و خوښ او صبر شي ابل ورو درا شي پدغه باندې ورو لګ زمونږ आवाज زور چرواکو ته ورسوي خدای په امان خور از ازادي راډیو د ژوندې وي
السلام علیکم سفر د ولایت خبره کوم اشرف غنی صاحب خو پر موږ باندې وځ دا د خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي د خیر سره او چې دې دا ټول مارشمان او لویان او سپینګری بیا د خیره په مرزي اخته کړ نو و زه نه به پوهم چې دوی اوس په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه هم پر علاقه د خارجانو هر ډول سام چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چې دا سام څنګه تای جوړ کړي دا خو دا او بل هم ان شاء الله زراعت یې ټول زراعت بل کل تاوان کړي نو سږ کال دې ان شاء الله په ګور نه باندې ټول خلک بس نو خلګه د خپل روزمره ژوند ته ورسره اندی چې دا نن د څنګه حالات سبب سره سره کې دا څنګه حالات او چې دې د خپل پر کارو باندې غور وکي ملت ته تباہ او برباد کړي دا چارواکي دې څه فکر پرول چې دا خو نه د کار ملت و چې تباہ او برباد څو ګر سره د جنگونو دي تمام ورځ حالت سامونه دي چې ګډول کېږي د خارجانو د خواته خپل سامونه انتيامه دا و څه تور شفر اله پر افغانستان باندې بس نو سلام علیکم یار خو به خمو خل تاسو الله دې خیر کړي
سلام علیکم زه د غورماش د ولسوالۍ هم د پاریاب د ولایت دا دوی هغه کې دي چې موږ ولسوالۍ سکوت کړی طالبانو ځینې ولی چې اردو پر د ولسوالۍ ځخه یو کیلو متر لیرې پروت دی نه ولسوالۍ ته څوک ورتلای شي او نه هم اردو راځي چې ولسوالۍ ونیسي موږ هیله ده چې اردو دې هم لاړ شي چې موږ ملکي خلک د خپل ولسوالۍ بار ته پاتې کو زموږ کورونه ګر هلته پاتې دي موږ غواړو چې خدای خپل چې چوکې بعد د خپل ځایو ته یو څومره تشنه اسمان لاندې شپې تیرو موږ د نورو مقامات څخه دا هیله ده
چې د دوی خپل ساتله په واسه نه ده د ولسوالۍ، نو ولسوالۍ د ملکي خلکو ته وسپاري چې ملکي خلک خپل ساتنه وکړي. یوې ګولې ډوډۍ ته خلک انتظار کوي، یوه کیلو کچالو 40 روپۍ ته رسېدلي. او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه ولسوالۍ خوشې کړي ملکي خلکو ته، چې دا درې کاله کېږي په دې ولسوالۍ باندې جنګ دی، چې یوه ورځ د طالب په لاس کې وي، یوه ورځ د دولت په لاس کې ده، چې په واس یې خو نه کول نه ده. زموږ ولسوالۍ دې خوشې کړي چې موږ خپله ولسوالۍ وساتو، او د ټولو خلکو همدا غوښتنه ده. وسلام.
السلام علیکم، زه صدام یم له ایران خبره کوم. تاسو ټول ورونو ته مې دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ سي او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو. او رئیس جمهور اشرف غنی ته هم دا پیغام ده چې باید موږ له ایران بند کړي، موږ ته خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکړي. د زابل ولایت یم، د خاګوان ولسوالۍ یم، د اجمنګل خان د کلی یم. صدام نوم ده، پلار نوم امیر خان ده. دا پیغام ټول ورونو مسلمانانو ته ده، باید موږ له ایران اورل کی خپل وطن کې خپل کشور کې باید موږ توجه پاره کی. والسلام، خدای پامه.
سلام علیکم د زادی اوریدم چې د زادی راډیو کارکونکو ته سلام. غواړم چې دا پیغام دې ماخور شي په نړیوالو چارواکو او په د اشرف غنی، ډاکټر اشرف غنی باندې، ډاکټر عبد الله باندې غتوم چې دا کوم غاټین چې په ننګرهار کې ورو زموږ په دې غصب کې حکومت زموږ باندې غصب روان دی، غته له طبيعي روانه ده. په ټول باندې غصب کوم چې دې مخاوني چې تر دې مخاوني چې تر 2000 سلام پورې به د جلال آباد ټول نقشه د خلک بدل شي. د سمرخیل ترڅ ته کومه ده دې په هم مرخاته طرف ته ټول زموږ خلکونه ولي عربانو مون ولي مخامخ مون ولي د دې غم دی خپل شي او د سمرخیل ترڅ زما چې دولتي پاتې ونول شي. سره دا کورونو وسلام.
وعلیکم السلام. وروره ستاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حده او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړي. البته په دغه اړیکو کې زموږ ځینی دوستان ګلی کوي چې د دوی پیغامونه نه خپريږي. په تیرو خبرونه کې مې هم ویلې او اوس بیا تکراروم چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خبرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نسپمو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اوریدونکي زنګ وهي، نو د ټلیفوني شبکو د ستونزه له کبله د دوی ږغ د اوریدو او یا پوهېدو وړ نه وي او شبکه خرابوي، یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمای کې د دوی اړیکه پرې سوي وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو که چیرې تاسو دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کړئ، سم موقعیت انتخاب کړئ، نو شایي د ستونزې په تر ډېره حده راکمه سي. بیا تکرارم، که چیرې یو پیغام د یوې خبرونې د وخت کموالی له کبله پاتېږي، نو خامخا یې په بل خبرونې کې اخلو او حتما نشر کوو. په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسیږي او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي، تر بل خبرونه تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارم. الله مو ملسن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.